پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو اونیز پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اوري.
د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې ویل شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. د سند په ټټه کیټي بندر سیمه کې اور لس کسان وژلي دي او په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیګ په لړ کې نن لومړی میچ د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز او دویم میچ د پېښور زلمي او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ دی. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلور خيزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغه په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون تر سره شوې دغه څلور خيزه غونډه کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د سولې خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. تر غونډې وروسته د افغانستان د سولې شورا یو غړي امین الدین مظفری له مشال لوسره په خبرو کې د یادې پریکړې هرکلی وکړ.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله منو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسب لار پرانیزي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استاو سرمنځ درې مدار ډول څلور اړخیزه غونډه وه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول وو. د کراچۍ نلري پرتی سیمې د ټټا په کیټي بندر سیمه کې په جونګړو کې د اور لګېدو پیښه کې د میرمنو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ای ډی فاونډیشن یوه چارواکي ساجد نن مشال لوته ویل چې پیښه د شپې ناوخته رامخته شوې د سمندر ته نږدې سیمه ده او د سیمې اوسیدونکو په خپل لاس مړه او جوبل تنان د پیښې له ځای څخه راویستلي دي. د مقامي خلکو تر مخه اور په جنګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله لګېدلی او بیا په کې تیزوالی په هغه وخت کې راغلو چې کله د تیلو یوې ټینکۍ هم اور واخیست. پرون د بلوچستان د کوټي خار کچورو سره نږدې شوی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر نه ته رسیدلی. په دغه چاودنه کې د ایپسی ځواک د پنځلو سرتیرو په ګډون دیرش نور کسان جوبل شوي هم وو. تیره ورځ دغه چاودنې نه وروسته په بلوچستان کې د ایپسی ځواکو مشر میجر جنرل شرفګن رسنیو سره په خبرو کې ویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د اولس په مرسته به دوی ارو مرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
د بریدو پلا پاکستان او طالبانو پر غاړه اخیستی. په بونو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خپل کورونو ورنولو پر ضد لاریون کړي. پرون له مشال سره په خپل خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړ چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو ړنګولو لړۍ روانه ده او له کورون څخه یې ټیکداران سامانونه پټوي. د لاریون یو مشر نثار علي خان په دې مخه مشال ته ویل حکومتی چارواکو په ډیر سن دی ویلی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لکه لس لکه خلک به کور شوی وو چې ډیرې د محل په بونو کې ژوند کوي. د پاکستان سرحکاری هوایی شرکت او پی آی کارکوونکو خپل څو ورځنی احتجاج په جزوی ډول ختم کړی دی. د احتجاج له کبله د شرکت خپل کورنی او بهرني پروازونه درولي او ملازمینو یې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې کولې. د پی آی د ملازمینو د اکشن کمیټې ویاند نصر الله پریدین مشال لوته ویل د پاکستان سرکاري هوایی شرکت د ورځې یو سل څلوېښت الوتنې لري چې یوازې دوه یا درې پروازونه یې بحال شوې دي. نوموړی وایي د خپلو ورکو ملګرو د لټون لپاره به مظاهرو ته دوام ورکوي. د پاکستان سرکاري هوایي شرکت ملازمینو له هغې وروسته خپل عملیات بند کړي او مظاهرې پیل کړې وې چې حکومت د پی آی د شخصي کولو په اړه یو بل په اسمبلۍ کې وړاندې کړو. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوړخیز امنیتی تړونو د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغه تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړی غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. افغانستان د 2016 کال د ستمبر په پای کې له امریکا سره دوړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړو. د ایران د سپای بازارن خلاف کومندان وایي سعودي عرب دومره جرأت نه لري چې شام ته ځمکني ځواکونه ولیږي. فارس خبر ایجنسی محمد علي جعفري دا خبرې راخستي چې پرون یې ویلي وو هغوی ادعا کړې چې شام ته به پوځان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی باید د دې کار ضرورت ولري. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیاله سعودي عرب اعلان کړی وو که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، دوی تیار دي به شام کې د ایډل خلاف په ځمکني عملیاتو کې برخه واخلي. په پام کې دا د یورپی یونین د بنو چارو مشره ایران ته مهم سفر ولري. فیډریکا مغیرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د وروستۍ موافقې تر عمل کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. او اخیری خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن لومړی میچ د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز او دویم میچ د پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. د پاکستان سپر لیگ په یو میچ کې پرون پېښور زلمی لاهور کلندرز ته او په بل میچ کې کوټا ګلیډیټرز کراچی کینګز ته ماتې ورکړه. د پېښور کوټې کرکټ لوبډلو خپل ټول میچونه ګټلي، اسلام آباد یونایټیډ ټول او کراچی یو میچ بیللې دي. دا اتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم محمد وړاندې کول په خبرونه کې اوري. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه د دغه هیواد پاکستان چین او امریکا استازو غونډه وشوه. د چارو شنونکو وایي له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او همکاري اولنی شرطونه دي.
دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي، نو ډېر ممکن ده خبرې پیل شي.
په کوټه کې شوي د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو شمیر نهو ته رسیدلی. د بلوچستان حکومت بیان وایي دغه برید عاملینو ته به سخت ځواب ورکوي.
هدف زموږ پر امن خلق دی، دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی او انشاءالله جواب به ورکړي.
او نن د پښتون ملتپال سیاستوال او منل شوي شاعر اجمل خټک شپږم تین دی. هغه څه چې نوموړي ته د پښتنو په د پښتو په سیاست او ادب کې ځانګړی مقام ورکړ.
د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د باختر ستوري ونیس پروګرام هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ترازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر درېمې غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره پر یو کړنلاره موافقه شوې ده. د یادو هیوادونو استازو د طالبانو له ټولو ډلو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. ټاکل شوې د څلور هیوادونو بله غونډه د روانې میاشتې په پای کې په کابل کې جوړه شي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړکې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درې مغونډه اسلام آباد کې وشوا چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو لپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویلي شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړي وي چې په نتیجه کې له دغه هیواده ناامني ختم شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې سلور واړه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغ مذاکراتو نیټې کلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د سلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو د پاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی ډیر
زیات پرمختګ شوی. د سلور اړخیزه غونډو کې مهم لار نقشه ده چې په هغه سری متفق شوی دی دې دغه تفصيلات هم جوړ کړی شوی لیکن پاره کې د دې هوادونو ذمہواری دی چې افغانستان بس کوي د چین و پکې سره ولي پاکستان څومره په دې کې خپل موثر رول چې هغه طالبان دې ته راضي کی چې هغه راشي او د امریکا رول خو ټولو نه مهم دی او په دغه رول باندې دی اوس هغه سره متفق شوی دی چې د پاکستان یو موقف پاتې شوی چې د هر ملک د ذمہواری ده چې هغه د افغانستان په امن او د هغه په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیاب ده چې دا مهمه فیصله شوې دي بل دي طالبانو ته اپیل هم کړل چې خبرو کې شامل
شي د ذکر دا چې سلور ملکی کمیټې کې د پاکستان نمائندگی د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی او د چین او امریکا نمائندگی د پاکستان افغانستان د پاره د دوه ملکونو خصوصي استازو وکړه ټاکل شوې ده د کمیټې سلورمه غونډه د روانې میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
سیډون کې وایي کچره پاکستان او افغانستان پر یو بل باور او د سولې په عمل کې یو بل سره ریښتونی همکاري وکړي نو ممکن ده چې د افغانستان د سولې خبرې پر مخ لاړ شي او نتیجه ورکړي دا چې د سولې روانو خبرو ته د سیمې د بهرنۍ او سیاسي چارو پوهان څنګه ګوري دا به د فرخندې اسد په رپورت کې وورو
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیات ډلې د خبرو مستکې نه وي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیات ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دا رنګه پر هغه وسلوالو ډلو سهارا تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او دوبارنیو چارو کارپو ایاز وزیر وای
چو پر بده کې پاکستان په والا راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دے خو هیل لارم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مسله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبره اترې د څنګه وشي او کنه کی بیا څنګه مناوخستل شي په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او دوی خپل رضا په دې سلسله کې
دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استادو ترمنځ درېمه دا ډبل سلور اړخ ځا غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي کچېرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي
کنیت خوی او بیا اتفاق دوشی دغه سمونه هغه دونو او بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اعتبار چې کوم د کم دی هغه لږ زیات شي نه به ممکن ده د خبرې پیل شي او بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی او بیا خبرې کې پرمختګ
افغان چارواکی وایي هیلمن دي چې د اسلام آباد په دغو سلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي او تمه ده ډیر زر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او سلاکار او افغان سیاستوال شهزاده مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
زه امیدوارم چې دا ځل په دې غونډه کې چې یو خوبی ده غداده چې د امریکای متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډیر ښه نفوس لري په پاکستان باندې کا یقینا نغوی غوړي چې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنگ ځپلې هواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځ راشي دا د ستراتیژي و برخي نو زه بیا یقین لرم چې ان شاء الله تعالی یو څه روشنايي به
تر دې وړاندې یو غونډه په اسلام آباد او دویما په کابل کې شوې و د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په کوټه کې د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو شمیر نه هو تر رسیدلی او تر دیرش زیات نور جوبل دی دا برید پرون مسپخین د کوټه کچره ته تصویر مشوي چې چارواکو په خبره هدف یې پاکستانی ملیشیا سرتیری وو د دې ځانمرګي برید ذمہواری وسلوالو طالبانو قبول کړی دا خدای نور ناصر له کوټه رپورټ راکوي
د خالی په ورځ ماسپښین مهال د کوټې له کچاری او لیاقت نومې پارک سره څیرمه په یوه ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمېر نهو ته ورسید. چارواکي وایي په وژل سویو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیري او شپږ نور ولسي وګړي دي. په دې بمي برید کې د 15 ملیشا سرتیرو په شمول تر دېرش زیات کسان ژوبل سوي هم دي. د دې بمي چاودنې یوه عیني شاهد د سترګو لیدلی حال رسنیو ته داسې بیان کړ: زه د منان چوک له خوا را روان وم. کله چې تر کچاری را تیر سوم نو دې خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دوه نورې موټرې ولاړې وې. څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخي زوروره چاودنه وسوه چې تاسو زما موټر لیدلی سئ چې ټوله تباه سوی دی، لیکن زه پکې بچ سوم. تر چاودنې سمدستي وروسته ډزې پیل سوې. زه دې خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپي هم راسره و او هغه مو بیا په یوه امبولانس کې روغتون ته ولېږداوه. تر دې چاودنې وروسته د کوټې ښار په ټولو سرکاري روغتونو کې بیړنی حالت نافذ سو او ټول مړي او ټپیان یې لومړی سنډې مند روغتون ته او وروسته سی ام ایچ روغتون ته منتقل کړل. په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیښې ځای ته راغی او له رسنیو سره یې په خبرو کې وویل: وسله وال یې ځپلي، ځکه نو په بازارونو کې بریدونه کوي. دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو. بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د دې ځانمرګ برید هدف یوازې ملیشا ځواک نه، بلکې د ده په خبره د پاکستان ریاست و چې دوی به ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امنه خلک دي. دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی دی او انشاءالله جواب به ورکړو.
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 15 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي. پاکستاني وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبوله کړې، د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن مشر د دغه صوبې لاله وزیر غوښتي چې د یادې ادارې په اختیاراتو کې د کمی لپاره په قانون کې د بدلون راوړلو هڅې دې نه کوي. د ادارې مشر اندېښنه ښودلې چې د دوی د واک کمېدو په ترڅ کې به په صوبه کې د ښې حکومتدارۍ لپاره پیل شو کوششونو ته زیان ورسی. خو د وزیر اعلی دفتر بیا ویلي چې دوی غواړي په صوبه کې د شفاف حکومتي نظام عملی کولو ژمنې عملی کړي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د صوبایي احتساب کمیشن د مشر محمد حامد خان او د وزیر اعلی پرویز خټک ترمنځ احتساب کمیشن اکټ کې د تجویز شوي بدلون په اړه د سرکاري خطونو نقلونه مشال ریډیو ترلاسه کړي دي. د روانې میاشتې په 14 نیټه د صوبایي احتساب کمیشن د مشر لخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته لیکل شوی خط کې ویلي شوی دي چې 2014 کې د احتساب کمیشن اکټ په نوم جوړ کړی شوی قانون د بډې رشوتونو او درغلیو د مخنیوي او د ښې حکومتي عملدارۍ په غرض جوړ کړی شوی و. خط زیاتوي چې له 2 کالو په کمه موده کې صوبایي احتساب کمیشن نوی انکوائری او درې سلوي خپلټنی کړی دي او 14 ریفرنسونه لیګل دي چې پترس کې صوبایي وزیران او غټ افسران هم گرفتار شوي دي چې ډیرو کیسونه اوس هم په عدالت کې روان دي. د صوبایي احتساب کمیشن مشر په خط کې اندېښنه څرګنده کړې چې کچري حکومت په قانون کې تجویز شوی بدلون وکړي نو درون احتساب عمل به اغیزمن شي، زکات د بدلون رستو با په غټو افسرانو او د پارلیمان په غړو لاس اچولو کې د کمیشن واک کم شي. خط نور جاتوی چې د ځنی سیاسي غړو په خوانی وزیرانو او لوړپوړي چارواکو پر ضد د بډې رشوتونو او درغلیو د پلټنو کیسونه روان دي او په داسې وخت کې د احتساب کمیشن په واک کې کمی کول به د تحریک انصاف د روڼ حکومت او نظام د ژمنې پر ضد وي. د احتساب کمیشن مشر د خط په پای کې له صوبایي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د حکومتي عملدارۍ ښه کولو په غرض د احتساب کمیشن 2014 کې تجویز شوی بدلون واپس واخیستی شي. د دې خط دوه ورځې وروسته وزیر الله سیکریټریټ د خط ځواب ورکړی دی او ویلي دی چې که احتساب کمیشن ته په تجویز شوي قانوني بدلون کې څه ډول اندېښنې وي نو صوبایي حکومت ته دې د قانون هغه شکونه په ګوته کړي چې ورسره به د کمیشن په واک کې کمی راځي. د وزیر الله سیکریټریټ ځوابي خط زیاتوي چې صوبایي حکومت د رڼې حکومتي عملداري لپاره خپل پوره کوششونه کوي. 2014 کې جوړ کړی شوی صوبایي احتساب کمیشن یو خپلواکه اداره ده، خو د ځینې لوړپوړي چارواکو، سیاسي او پارلماني غړو د گرفتارولو او پلټنو وروسته د احتساب کمیشن د کار کولو په طریقه ګوته پورته شوی چې پترس کې یو صوبایي حکومت په احتساب کمیشن اکټ کې د بدلون مسوده جوړه کړې ده. سرچینې وایي چې د بدلون وروسته به احتساب کمیشن د لوړپوړي چارواکو او پارلماني غړو گرفتارولو کې د وزیر اعلی د اجازه نامې پابند وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مومند او باجوړ جنسي او ځینې بې کوره کړل شوي خلک چې لا هم په پیښور او همداراز د نوخار په جلوزو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي خپل کورونو ته بیرته تک ته ځکه زړه نخه کوي چې تر افسیار قانون لاندې ظلم زیاتی زغملو ته نور جوړ نه دي. دوی زیاتوي چې د سیمې خلک یې لا هم د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. د دې کډوالو دغه څرګندونې د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې.
په محمد او باجوړ کې د عسکري پرېشنونو وروسته تعلیمي ادارې، روزګارونه او د ژوند تیرولو نور کارونه یو وار بیا څناسه شروع شوي او زیاتره ولست د کډوالۍ ژوند ختم کړی دی او دغه سیمو ته واپس ستانه شوي دي. ولې د ځینې زیاتره سیمو ولست لکه باجوړ کې ناوګۍ او مامون او په محمد کې خوایزۍ او بایزۍ واپس نستنېږي او وایي چې هغوی په ستنېدو کې او بیا وروسته یو څه مشکلات لري. لکه د مامون دو باجوړ جان محمد خان وایي
په موږ باندې تیرې دي وګم ځکه خطرې نو هغه موږ مخکې کوي ځان د بچو لپاره مجبوري په آزاد نه شو کولای د سکول داسې بسیر کې نشته دی تر دې باندې ټیم کې ولګي مریض په آزاد باندې هسپتال ته وړلې نه شو نو چې زه دی لا پیرا کوم نو ماته به د بچو مجبوري څوک را کوي.
جان محمد خان وایي چې کله شپې د کلی څوکۍ یا پهری نه کوي نو د اف سی آر د قانون د لاندې به بند کیږي. دا محمد د خوګاخیلو قبلي ملک رحمان چې لا هم کډوال دی د دغه قانون نه خفه دی.
لا سوش بار پروت باندې امر راځي او د کام خلک بيزه د کوي او نشي او بوزي د دې په وجه چې کوم دي نو زین غریبانو زم کو چې کلا خر صحیح من نه راغله څوک نه دی واپس دی راغتا په کام ګر سړی دا خواهش پیدا غواړي چې یاره د سیار دي ختم شي.
د چارمنګ باجوړ یو شمیر اولس چې رسالپور جلوزو او نور سیمو کې کډوال دی وای چې د هغوی د لنګ کورونو معاوضه د سیمې خانانو اخستي او هغوی ته نو ور کوي نو نشي کولای چې واپس لاړ شي.
زمانم چې دی حسین دی زده باجوړ چارمن کوټ کې اوسې دین کې ما زمونږ کم کورونه چې په هغه باندې هغه قبضه ولولې بیا هغه کم معاوضه کې راتل پیسې چې هغه هغه ځان ته وخت یې ګورنم دا نو وجه دغه ته چې بس زمونږ اوس نه زیشتم سر سامان چې نه بس داغه دغه بس د خیمو کې جون تیر وو او مله چې بس خلک را سره.
ملک زیارت ګل بایزه وای چې محمد کې هغه د وسلوالو زت امن لخرې جوړې کړې وي اوس وسلوالو د هغه کورونه ډنګ کړې دي او حکومت ورله نه جوړوي نو نخ روزګار شته او نو کوم سکول شته نو کله هم شي په بیا بجون کوي.
مد طرف نه من سره دا دنیاري مرسلوک زکه دي چې نور جنسي او ریکارډونه راځيږي او دوی واپس یو د ترانسپورت او ارسي او زمينه او تمسای دي چې یو اوس موږ د ممن دي جنسي بالکل په دې باره کې لمن ته حکومت ویل دي او لمن کا ته ویل دي او نه په دې کې څه کار شوی دی او نه شي.
او دا خلک وویل کچري د اف سي ار قانون نو به ختم شوي حقدار ته حق ور نه کړی شي او د تعلیمي ادارو په شمول د روزګار موقع ورته ور نه کړی شي نو نه خو خوي چې بیر د خپل سیمه ته ستانه شي. شانواز ترکزي، ماشا ریڈیو، محمد ایجنسی.
پر فاٹا چبان دے سل کال اوڑان دے دہا غ وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پا نام یو قانون نافذ کرد چی تروا سور باندے تپل شوا دے. پا دا غ قانون کی چی دی؟
دے سیکشن ایک میرا واخلا 64 سیکشن دی دا طول غیر آئینی غیر قانونی و غیر اسلامی دی.
ایف سی آر او پختانه و نیز اخبرونا هر چار شنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري په کلا د مرکزی حکومت اداوې رد کړي چې وایي دغه پروژې پر غربي لار باندې انرژي منسوبي پیلوی د تاریخ د مشرانو په خبره مرکزی حکومت دوی ته د پاک چانا اقتصادي راهداري پاړه په دای په دغه اړه په تیاری کې ساتلې دي. په پیښور پریس کلب کې د ولسی تاریخ غړو په خبري کانفرنس کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې مرکزی حکومت سره دا معاملې راپور ته کړي. تفصیل له پیښوره د غلام غوس په رپورت کې.
پختونخوا ولسی تحریک په پیښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندیزي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکه وکړه او د پختونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدی وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري او یو ځل بیا د کوریډور په اخلا دروغ ویل شوې دي.
هغه دا خبره کوي چې اصل کوریډور مغربي دی خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ایل این جی د بجلی د ترانسمیشن د اپګریډیشن هیڅ څه کار نشته. دا د 15 جنوري دا ایپیسی دا بالکل
او د عوامي نېشنل ګون ولی ګروپ د بلوچستان د خزو د سنگ مشري مهر اورنګزیب کاسي په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري مغربي لارې د لر او بر د پښتنو په ګټه ده نو ځکه په دغه لارې باندې د منسوبه نه تر سره کیږي.
اسٹیبلشمنٹ کا سوال نہ چاہوان کا دی فائدہ ہو کہ ندری موڑ نہ پا عمران خان پڑی چوپ پر داگر نہ پاکستان نہ چاہوئی سی دا مو دا دا چنار سے دا بنانی دا ہر پارٹی جنرل پتہ ہے دی چوپ پر نکے بنا دا گوئی سی دا چاہینا ہم گرے سی مخ
د مزدور کسان ګوند مشر سالار امجد علي د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قومونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي راهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي.
د ولس کې نه لګي زموږ مشران چې دا په جامعه هم سره زیاتې کوي
د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لاري وښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي لاره د کوریډور د منسوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د هوایی شرکت پی ای ای د ملازمینو تر 15 ورځنی کاربندیز وروسته نن دغه جازونو الوتنې په جزوی توګه بحال شوې دي. پی ای ای دوه پروازونه د سعودي عرب د جدې ښار نه اسلام آباد ته را رسیدلې. همدارنګه د اسلام آباد نه د ګلګت لپاره هم د جازونو تګ راتګ په ارزي توګه بحال شوې دي. پی ای ای ملازمینو د دغه شرکت د نشکاری یا شخصي کولو د حکومتي پریکړې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه د پی آی ای د ملازمینو مشترکه ایکشن کمیټۍ فضائي اپریشن بند کړی و چې ورسره هر ورځ خواوشا 140 ملکی او غیر ملکی پروازونه د ځنډ ښکار شوي وو. خو د 15 ورځو د هړتال وروستو د پی آی ای فضائي سرویس په جزوي توګه بحال کړی شوی دی. د قامی ایرلاین ویان دانیال ګیلانی د موبایل پیغام د لارې مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی ای دوه بوئنګ 777 جازونه د خالی په ماسخوتن د سعودي عربستان جدې ښار ته تللي وو او نن د اتوار ورځې غرمې پورې د دغه دواړو پروازونو د لارې 700 عمره کوونکي اسلام آباد ته راورسولی شو. د نوموړي په وینا چې پی آی ای د ګلګت لپاره هم په جزوي توګه خپل پروازونه بحال کړي دي او امید دی چې د ملک د نورو هوایي ډګرونو به هم پروازونه بحال شي. بلخوا د پی آی ای د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټۍ ویان نصر الله افریدی په جزوي توګه د بحال شوي فضائي سرویس په حق لوایي
دوه پوره الیټ فورس استعمال کړل او ملازمینو یا
کړو یا کپتانان پرشرایز کړو ورې دمکې ویر کړلې نو پغه باندې کاغو دوا یا درې فلایټونه په 140 فلایټونو کې ویچات کړو نو حکومت دار ستره کارنو ما یو کړلا او مو چې کوم ملازمین د ځکه هړتال باندې یو نو چا باندې مو پرشر نه اچو چې ته په دې هړتال کې د ځکه درنه کې کینا
د نصر الله په وینا چې سبا د ګل پورس با د خپل بے درک شو ملازمینو لپاره ریلی وباسي
مسنګ پرسن چې کوم دې موري هغه په کور د قانون په مطابق مخه مقرولي او قانوني کاروایی به سره وکي نو مو ویل غیب کړی مو خدانه نیو خبر چې امرري کې ژوند دی پدې چې مو څوک واوري نه نو مو مجبورن صبر غوي پر بیا ریلی وباسو
یاد دی وی چې د پی آی ای ملازمینو د یاد ادارې د نچکارې پر ضد د 13 میاشتې راهسه په احتجاج لاس پورې کړي دي او مظاهره چانو د احتجاج په لومبي پړاو کې د پی آی ای دفترونه او کارګو سرویس بند کړي وو دا دې هم یاد وی چې د رواني میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی آی ای ملازمینو هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمیر جوبل شوی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د مازیګر څلورنی بجې کې دونکو د اوریدونکو د اسلام مومن د خبرونو لنډی سوره
د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف او په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیک په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي په اسلام آباد کې پرون تر سره شوې دغه څلور اړخیزه ناسته کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني د کراچۍ نلرې پټې سیمې د ټټه په کیټي بندر سیمه کې په جونګړو کې د اور لګېدو لکبلا د مرمنو ماشومانو په ګډون لګ تر لګه لس کسان مړه شوي دي چارواکي وایي دغه پیکا تیر شپه ناوخته مخکې ته راغلي پرون د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر نهو ته رسېدلی په دغه چاودنه کې د ایف سي ځواک د 15 سرتیرو په ګډون 13 نور کسان جوبل شوي هم وو په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خپلو کورونو رانولو پر ضد لاریون کړی پر له مشال سره په خپلو خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړ چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو ړنګولو لړۍ دوام لري خو چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړو اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي د چک جمهوریت په پلازمینا پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوې ده د پراګ په یو جګبر کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره جاری وي او په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې دا مهال کراچی کینګز ټاس وګټلو اسلام آباد یونایټډ ته یې د لومبي بیټنګ کولو بلنه ورکړه نن دویم میچ د پېښور زلمی او کوټه ګلادیټرز دی
خبرونه مولای سالم محمد اورید الله وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور
دنیا او رسپان خپل اداریا د پی آی ای ملازمینو په احتجاج لیکل دا او رسپان لیکي ک احتجاج کول یو جمهوریت حق دی نو د حکومت په پیدا کړی خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم دی د پی آی ای معاملې زکورانه شو چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو او رسپان لیکي ک حکومت په دې معاملې اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو ورستو په پارلمان کې پر بحث کړي وي نو دا د افسوس وړ په خبر نه رامخې تکی دی او رسپان لیکي چې د جمعې ورز د پی آی ای فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هلتالونو لوجه تر دې دمه د اربون روپو نقصان شوه دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده کما چې د حکومت ناکامي پډاګه کوي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پی آی ای چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو ک حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو د دې کې هیڅ شک نشته چې پی آی ای یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدای شي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کلیکی چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی ریپورت کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه خودلې شوی و خو دې باوجود هند چین سریلانکا نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼل کېدو ورسپانه لیکي چې د دې راپور ورستو د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمل توګه د کرپشن خاتمه کړی دا خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخکې په شان اوس هم کرپشن کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډیره ترقی کړې ده، که داسې وي نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه په پاکستان سپر لیگ کې د پېښور زلمی په کامیابۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تېرې جمعې په ورځ د یاد لیگ په دریم میچ کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماتې ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیگ پرانیسته کول یوه غټه کامیابي ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټي وي او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانیسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی ګارډین ورځپاڼې په لیکنه کې په بلوچستان کې خبریالانو ته د ورپېښو امنیتي خطرونو او د امریکا غږ په حق بیا اسلام آباد کې شوې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته کتنه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسایي محدوده ساتلې، او تر څو چې انتظامیې یې پخلې نه وي کړې د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼې لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نه شي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسایي لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼې لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتی سیمې له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو پاړه خپلواکه پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخړل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویبپاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق له هیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
امریکای نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه وینا په اړه لیکنه خپره کړې چې په دې وروستیو کې ویلي وو که د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې اترې بریالۍ نه شي نو په راتلونکو وختونو کې به د دغه هیواد امنیتي ستونزې لا پسې ډېرې شي. منور شاه د دې لیکنې تفصیل اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نه منې کولی شي. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې څېړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکه کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو، جنگسالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت پټنګولو پرمختګ کې ناکام دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنگي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه، نو پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کېږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوي وو او له دې وجې هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پرېښې وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سیوا کړل. دا راز حقانی نتورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کیږي د شمالي وزیرستان نه کورمې جنسی ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر په سیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلو نه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکو په اړه ورسره سلا مشورې وکړې. ورځپاڼه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه د خلیلی کې چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت ته او خامخا به واک تر لاسه کړي. نو مولوي ویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړ دي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري، نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپل خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو په کار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوی وکړي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردن کونند پښتون ملت پال سیاستوال او د منل شوی شاعر اجمل خټک شپږم تلین دی. د نوموړي پر سیاسي مبارزې او همدارس پر ادبي خدماتو د خبرو لپاره د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمیر غونډو تابع شوی ده. د سیمې سیاستوالو او شاعرانو او همدارس لیکوالانو د اجمل خټک د ژوند او مبارزې په اړه خپل نظرونه له مشال رادیو سره شریک کړي دي چې د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخر ضلع په اکوړي کې د حکمت خان کره زیږیدلې وو. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملي سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوندو نو هغه ډیر ساده ژوندو هغه ډیر د کنات ژوندو او هغه یو ذاتی ژوندو چې هغه کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو څه ور سره نو په هغه باندې کنات کړي دي. ته ما خبردار چې هغه سره چې څوک ملاوي شي دي چې دا سره واسطه پروتي ده هغه ته دومره مینا او دومره خلوص او دومره هوګواله ورکړي دي چې هرچا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوي کوم نو ایسو کبا داسې نه دی چې هغه
دا اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو داوا منیسټرل پارٹی د مرکزی جنرل سیکرټری مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو.
اجمل سیب چې کم دین یو هماگیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د جون ډیر لخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډیر کم ملایويږي چې په داسې غریب کې په ټول دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کېدل او تر مرګه پورې داغه ژوند د جدوجہد نه ډکو ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی.
اجمل سره لار چې کم دی دا زموږ لار ده. وایي کده بازونو ښکار نه مونې نشوي سیاده جاربري هم پاتې نشي او کده زما شړې ته لاس واچو خدای ګستا شال ورانه پاتې نشي.
همداشن چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو زلو او ژوند پاړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسی نوسبزی نو پختل نو د هغه وینا وا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالونه د دین په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې له نن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په اوومه نیټه له اوږدې ناروغۍ وروستو اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د باختر ستوري تاسو ته اورو چې دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ولسی شیر سرو کې پاړه یو ریپورت ولرو. بیا به له محمد ناظم سره د هغه په نوي چاپ شوی کتاب مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو شوقیه رباب غږون کې سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو پښتو ولسی ادب کې سرو کې هم د لنډیو یا ټپو په سیر لپیړیو راایسي له یو نسل نه بل ته سینه په سینه را رسیدلې ده. سره له دې چې اوس هم محلي سندرغاړي سرو کې وایي خو د ولسی ادب دغه برخې ته سیړونکو د پام وړ کار نه دی کړی. په همدې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولي دي. دا سرو کې د شاه محمد افغان په غږ کې په یو شاعرانه محفل کې د اهلي ذوق په وړاندې اوریدل کیږي. سرو کې د پښتو ولسی ادب هغه پورم دی چې له پیړیو راایسي له یو نسل نه بل ته سینه پر سینه او یو هم د سندرغاړو پر خلو تر دې دمه را رسیدلي او سو پورې چې پښتانه په دې نړۍ کې ژوند کوي سرو کې به ورسره مل وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې امدی خبرې ته اشاره کوي.
یوازې پښتو ده چې هغه د ولسی ادبیاتو نه ډیره یعنی غنی برخه لري او دغه جملې څخه هم یو سرو کې دي. دا هغه فن او هنر دی چې سینه په سینه انتقال شوی دی، بالخصوص د ښځو په ژبو ډېر زیات ځای لري او دا د پیغام نه ډک شعر دی. ځکه مونږ شاعري د ژوند د پرمختګ او د سمون او د ژغورونو او د فلاح لپاره یو وسیله ګڼو او دا که په مختلفو ژانرونو کې او په مختلفو صنعتونو کې ویل کیږي نو د دې نه هدف دا دی چې څنګه مونږ په یو ښایسته بڼه خلکو ته خپل پیغام، ولسی پیغام او ضروري پیغامونه رسولی شو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې د پښتنو میرمنې د سروکو په جوړولو او ویلو کې تر نارینه وو مخکې دي.
په ولسی ادب کې سروکې ډېر لوړ ارزښت لري. د فورم په لحاظ باندې خو سروکې هماغه مشخص فورم دی چې کله کله په سندرو کې په لنډیو بشپړیږي، اما کله که موږ مشخص ارزښت ته راځو سروکې د ناهیلیو په وخت کې، د امیدوارو په وخت کې، د عشق مسایلو کې، په حماسي حالاتو کې، په ټولو کې ډېر یو لوړ ارزښت لري. په ځانګړي ډول وایي چې پښتون قوم داسې یو قوم دی چې دغسې یو لوړ ولسی فورم لري. په دې کې پښتنو میرمنو خصوصا ډېر زیات کار کړی دی او ارزښت یې زما په خیال ډېر زیات دی. ښه تصویرونه پکې شته. مثلا که دې سرو کې ته موږ وګورو چې زه به د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ څه تورې ګورګورې دي په لوړو غرو کې د پیښې، یعنی یو د یوې سیمې انځور پکې دی. همدارنګه نور ډېر سرو کې داسې شته چې هلته پکې د حالاتو انځور دی. پکې فکر کوم چې یو قیمتي ژانر دی د پښتو لنډۍ تر څنګ، او لنډۍ ډیر مرستیاله
ځوان شاعر امین الله ظاهر وایي چې پښتو شعرونو کې لنډۍ او سروکې تر بل هر پورم زیات خوښوي.
سروکې هغه بشپړول هم په دې لنډیو باندې کېږي چې بیا پسې راتاو شي. زه په خپله د پورم له مخې سروکې ډېر خوښوم او لنډۍ او ځکه نو په لنډیو کې زموږ د زړونو آواز دی او دا لنډۍ ورته همدې وایي چې په زړه ډېر زر تاثیر کوي لکه لنډۍ مار چې سړی له ټک ورکړي هغه زهر زر دې زړه ته راځي. همداسې لنډۍ په زړونو باندې ډېر زر تاثیر کوي او دا د زړه آواز او دا لنډۍ په سروکې کې چې بیا ویل کېږي ماډې ریښې لګي.
ځوان شاعر عمران خنجر وایي چې که سروکې د پولو پر سر د ځوانانو په خلو وي نو په ودونو کې خزی هم په ډیره مینه وایي.
سروک چې دی دا د ولس ادب کې یو پخوانی د شعر یو پورم دی لکه ټپه د هر چا په ذهن کې دا راڅرخیږي. په ودونو کې هم ښځې وایي هلکانو به د پولو په سر باندې هم دا سروک ویل او ټپې به پکې ویل یعنې د هر چا د زړه غږ په دې سروک کې ویل کېږي. پښتانه غون ټپې جوړولی شي ټپې ویلی شي دا سروکې هغو دپاره ډېر ښه پورم دی چې دا خپلې ټپې پکې ووایي او لا خوند زیاته کړي.
د یادولو ده چې سروکې د پښتو ولسي ادب داسې یو ژانر دی چې په بیلابیلو پړاوونو کې خو سندرغاړو د موسیقۍ له پردو سره ویلي خو تر دې دمه پرې څېړونکو کار نه دی کړی. البته ځینې سروکې چې په مهمو پیښو ویل شوي د هغه وخت تاریخ رانغاړي خو تر دې دمه د لنډیو په څیر د سروکو شاعران هم نه دي پیژندل شوي. ادب پوهان وایي چې سروکې د لنډیو په څیر د ولس مال دی او د ولس لخوا ولس ته ډالۍ شوی دی. باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد ناظم چې د نوخار د جلوزو سره تعلق لري د خپلې زمینداری تر څنګ شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د چارګل په نوم یوه شعري ټولګه خپره شوې. پېښور کې د مشال راډیو خبریال شبیر جان له نوموړي سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
دا کتاب چې ما ولیکلو دی مین دغه کوم دی د پښتنو متعلق دی چې دوی په حالت باندې او په بودو باش باندې او دوی ته کوم تکالیف میلاو شول یا میلاویږي د دې متعلق پکې ما اظهار کړی دی او د پاکستان د ترقۍ لپاره هم پکې دغه شته دی چې یاره زموږ د ملک په ترقۍ لاړ شي مخکې ښه قیادت په کار ده چې مونږ ته میلاو شي اسپیشلی پښتنو کې قومي سطح باندې دا مین مقصد دی.
دې کتاب نوم کوم زموږ اردوونکو ته لګوي.
دې کتاب نامه ده چارګل.
دغه نوم شاته صدقه ودا نوم چې خدای
چارګل زوړ دی پښتنو یو دغه کاله دی چې نن سبا په دې معاشره کې خلک مختلف دغه لګي دي خوخی لکه وګی شو چارګل شو کټماله شو نو ډیر ینګ جنریشن ته دی خپل جبه دا کالی چې کوم دی نه دی معلومه. دغه لنګ چارګل هم یو کاله دی او ما دا نامه دې وجه کې خو دی د پاکستان سلور صوبی دی نو دا سلور ګلونه دي او دا د دې وجه ما کیږي دا چې دا سلور وړه ګلونه کې چې په اتفاق سره مخکې تګ غواړي نو دوی ته پکار ده چې ځان لپاره یو ښه قیادت وګوري. او
د حمزه بابا د غني خان یا دغه شان د خوشحال بابا داسې نور به مې هغه شان ته نومونه نه پیدا کیږي. آیا دا حقیقت دی او که دی نو دا ولې نه پیدا کیږي؟
دې مین وجه دا ده چې تاسو وګورئ خوشحال بابا وګورئ رحمان بابا وګورئ حمزه صاحب وګورئ نو دوی دې په پښتو ژبه کې پیک ته رسېدلي خلک دی ځکه چې دوی بس په هغې باندې ولاړ دي دا چې تر اوسه پورې کراس نه کو نو که څوک ډېر ښه شعر ووایي که نه نو خو د خوشحال بابا یا رحمان بابا حمزه صاحب دی دغه ته رسېدل چې کوم دي نو هغه ډېره ګرانه ده.
مطلب چې په راتلونکي دور کې یعنی نوي کول کې داسې به څوک پیدا نه شي د هغې دغه زیاته به ورسي یا د هغې نه به لوړ مقام ترلاسه کړي.
نو الله ډېر لوی بادشاه دی کېدای شي چې څوک یې کراس کړي خو ممکنه داسې ماته نه ښکاري ځکه چې دا څو سوه کاله وشو تر اوسه پورې چا دی خوشحال بابا یا د رحمان بابا یا د خوشحال بابا د زامنو د ټکرې شاعري داسې نه ده کړي.
څومره چې پښتانه رسته پاتې. نو یو شاعر، لیکوال، ادیب خپل کردار څنګه په مؤثره توګه لوبوري چې لکه کتاب خو تاسو ولیکو دغه شان ډېر ستاسو په شان کسانی خو دا به څنګه د نوې نسل ته وراړو دوی به څنګه په حرکت کوي ولو چې دغه سیزونه ولولي او خپل تاریخ نه خبر شي.
مونږ ینګ جنریشن چې کوم دی خاص کر ای ته زه دا خواست کوم چې یاره تاسو د کتاب لوستو دغه پیدا کړئ. څومره کومونه چې دي که تاسو لاړ شئ وګورئ چې ترقي چا کړي دي نو ای د کتاب ډېر شوقین دي. مونږ په وطن کې خاص کر په پښتنو کې به زه دا وایم چې یاره څوک کتاب نه ګوري که هغه وته په دوه روپۍ هم ملاویږي که نه نو هغه دوه روپۍ هغه وایي چې یاره دا به څه ځای کوم دومره وخت ما سره نشته چې زه کتاب وګورم که نه. نو کتاب کتل چې کوم دي دا ډېر ضروري دي چې تیرې زمانې نه هم خبر شو او را روان چیلنجز چې کوم دي په دې باندې هم لیکوال لیکو کی او هغې دپاره مونږ ځان تیار کړو.
کتاب کې موضوع آیا تاسو صرف د پښتنو قیادت که نه دوی چې کوم ستون جوهر څه تېر شوي دي هغه هم پکې موضوع شوي دي؟ کنټینټ
چې کوم پخوا دي مونږ د مشرانو سره حالت او په کوم پوزیشن باندې وو د هغې ذکر مې کړی دی. دې وخت کې چې په پښتنو مې څومره سختې راغلي دي د هغې ذکر مې کړی دی. د خپلو حقوقو ذکر مې کړی دی چې د آئین د لاندې مونږ خپل حقوق واخلو دا ټول ذکر دی کې ما کړی دی او په کار ده چې په دې خبرو باندې دا خلک وګوري پړاوي کې او رایوزی شي او جدوجهدو کې دی لپاره دغه کې په کار ده چې دا وشي چې پښتانه مخ په وړاندې لاړ شي.
ټول شعري مجموعه ده
دا ټول شعري مجموعه
ده. کتاب یو داسې خوندور شان شعر کوم اردوونکو ته موي چې
تور شنه غرونه چندړونې باغونه د مڼو شته تاورا تاو لختې دي هم سیندونه د اوبو شته زه هر خوا لټوم ځوانان نازم اولی نشته دی ټول ورک دي مزدورۍ پسې آواز د سویلو شته تا د پښتنو د خاص کر د مونږه د غریزو خلکو لویه بدقسمتي ده چې کله دی را زلمی شي نو لاړ شي مزدورو پسې حالانکه په خپل وطن کې هر څه شته دی خو تر هغې پورې د مونږه لاس نه ورسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، هدایت الله چې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لري په شوقیه رباب او ستار غږولو سره نه یوازې دا چې خپل ذوق خړوبوي د دوستانو په محفلونو کې هم ګډون کوي. له نوموړي سره مو د هغه په پن یوې لنډې مرکې ته رابولم.
چی سو کال وکیږي چې تاسو دغه درباب د پن سره آشنا شوی او غږوي؟
رکیږي تقریبا د یو اتلس کال وکیږي چې دا رباب غږوم. هغه سره یو ستار غږوم شوقي هغه به یو پنځش کال کې.
یعنی ستا ټول عمر څومره دی چې د دغه عمر عمر نه ته د پن سره وابسته یې؟
زما ټول عمر دی څلوېښت کاله.
دا چې تاسو په پنځلس کلنۍ شپاړس کلنۍ کې د رباب سره شوق پیدا شوی دی، لومړنۍ زده کړه دې د شانه کړې ده؟
لومړنۍ زده کړه خو داسې دی چې بس زموږ خپله سیتار پلار به م غږوم او کور کې سیتار پروت و نو بس هغه راخسته ټنګوله ټنګوم نو سیتار مې ول یاد کړی دی او رباب هم دغسې په دغه رقم باندې سې شوقي مې یاد کړی دی. نو چې خاص ګلکار یم خپله اوس د ساختماني کارنه بس دا جاري غنم ټیکي شاگردان سره بس کار کوي لګي دي کار کوم شوقي پروګرامونه کوم دغه
سره. یعنی دغه شوقيه پروګرامونه ستا داسې دا چا خبر خپل ذوقي تند خړوبول دي او ورسره څنګه کې داسې ستاسې معیشت ته هم څه ګټه رسي؟ یعنی تاسې چې پروګرامونو ته چرته ځئ څوک څه پیسې میسې درکوي که نه؟
بس مونږ خو داسې دی چې ما خو ته مخکې وویل چې زموږ کاروبار هغه جدا دی که نه. دې نه داسې خاص دغه نه کوو تمه د دې نه کوو د شوق حساب دی که نه. کله داسې مړی شي چې هغه د جب نه پکې تاوان وکړو پوه شي او انډیوالانو بنډاري که نه دوستانو بنډاري شوق دغه که نه د حجرې بندې هغه ناست دی
او که چا داسې څه پیرزو وکړل نو تاسو خو یې واپس کوئ نه؟
نه چې چا پیرزو وکړل نو هغه به څه دغه وکړي نو خامخا نو
د دوستانو پروګرامونو ته تاسې په میاشت کې پنځلس ورځو کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي که نه؟
ولې نه ولې نه دوستان خامخا نو بس هغوی خو د دې شي خو اوس ډېر خلک وکړي چې دغه رباب دی او منګی دی او سیتار دی د حجرې ناستې دي که نه دغې ته خلک ډېر دغه دي خلک هم غواړي کینو بس سره
تاسو مخ کې ویل شي ستار تاسو کرا په کور کې وي تاسو والي سبوم ستار غغولو
او هغه ستار غو هغه د غرنګ بس شوقي ستار غونو بس یاران دوستان براتل موږ هم دا شي راو خاص کر سر ته ویخه بس کله ټنګورا ټنګوم هغه راته نو ویل چې وی غو نی ویل چې می غو بس موږ هم دا غرنګ کله کله بس یاران دوستان بو شاندي واره مو شغه سره کې ناستو خپل کور کې هم کرا کا سو
یو نری غوندي نغمه چې زه خوشاله شم او هم د مشال راډیو اوریدونکو خوشاله شي مهرباني ډیر مننه خوشاله اوسي
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي
فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سي ار په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 8 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي
اف سي ار او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره